ستړي مشي. دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونه په دې وروستۍ خبري غړی کې زما مجید بابر، شاهین بنيري او اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د پاکستان سیاسي حالات او د هغې نه پس صورت حال دی نیخ په نیغه به درته په دې اړه وړاندې کوو. د دې تر څنګه نور هم موږ سره راپورونه شته، خو د هر څه مخکې خبرونه د شاهین بنيري نه.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه. عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې تقرری لپاره د پاکستان د چیف جسټس لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دی. بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو رپلټن لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی، او د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر د تایوان لقبله پر اولاړ شوی تاوتریخوالي خبرې کړې دي. دا خبرونه تفصیل. عدالتی کمیشن په سپریم کورټ کې تقرری لپاره د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دی. د کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. چیف جسټس کوم چې د کمیشن مشر هم دی تجویز ورکړی وو چې د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید، لاهور های کورټ جسټس شاهد وحید او جسټس حسن اظهر، او د سند های کورټ جسټس شفیع صدیقی او جسټس نعمت الله باید د سپریم کورټ ججان وټاکل شي. خو په دې نمونو د غور نه وروسته د کمیشن 15 غړیو دغه نمونه مسترد کړی دي. بلخوا نن د سپریم کورټ لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د تفصیلي بحث نه پس د کمیشن چیرمین وړاندیز وکړو چې غونډه د وځنډول شي تر څو د پاکستان چیف جسټس وکول شي د نومول شو کسانو په اړه اضافي معلومات وړاندې کړي. په بیان کې راغلي چې د کمیشن د بلې غونډې په اړه به د چیرمین لخوا غړیو ته خبر ورکړل شي. بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بلوچستان های کورټ د جسټس اعجاز احمد سواتی په مشرۍ یې د زیارت د عملیاتو د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن به پلټنه کوي چې د زیارت په عملیاتو کې وژل شوي کسان ترهګر وو او کووار له مخه لا درک کړل شوي وو. د لادرکه بلوسانو خپلوان وایي چې د جولای په 14مه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې په شو عملیاتو کې لادرکه بلوسان وجل شوی دي، خو پوز بیا ادعا کوي چې وجل شوی نه کسان تر هګرو. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د لادرکه بلوسانو د اتحادی مشر ماما قدیر بلوس وویل
دریم مطالبه اوس دوی دا دی چې آرمی چیف صاحب راسی مجھ سے خبرې وکړي او مجھ ته یقین دیانی ورکړي کې آئنده دا رنگ لاپتا افراد قتل عام نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د لادرکه بلوسانو خپلوانو له تیرې وی ونې راهیسې د کوټې پریډ زون کې د احتجاج په توګه پرلت غځولې دی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف د یو شمېر غړو استعفا منظوره کړې ده. سرکاري ریډیو تر مخه د قومي اسمبلی دفتر په دغه اړه باندې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم خبر کړی دی. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاري، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو خپرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یولسو غړو استعفاګانې منظورې کړې دي. په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړي د اپریل پر 14مه نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته مستعفي شوي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شی جی پینګ د تایوان لقبله پر ولاړ شوي تاوتریخوالي خبرې کړې دي. پرون دواړه مشران د ټلیفون له لارې د 2 ساعته ډېرې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر بایډن ټینګار وکړ چې د تایوان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي زیاته کړې چې امریکا د تایوان په تنګي کې د وضعیت د بدلولو یا د سولې او ثبات د زیانمنولو لپاره د یو اړخیزه هڅو سخت مخالفت کوي. بلخوا د ټلیفوني خبرو په اړه بیجینګ په یو توضیحي بیان کې ویلي چې ولسمشر جی پینګ د تایوان په ټاپو د چین په ادعا ټینګار وکړ. د چین د بارونو چارو وزیر په یو بیان کې وویل څوک چې د اور سره لوبې کوي لامل به یې له منځه ځي. نوموړي وویل تمه ده چې امریکا به په دې اړه روښانه نظر ولري. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 15 بجو تازه خبرونه مو د شاهین بنيري نه واورېده. که تر پای را سره پاتې شوي په دې روانه خبرونه کې به ځینې دا مهم راپورونه هم واورئ. د پاکستان عدالتي کمیشن هغه غونډه وزندیدا چې پکې د نوو قاضیانو د نامزد کېدو خبره شوې و. خو د سپریم کورټ ویان وای
نیکسٹ جو اجلاس ہوگا اس میں پھر ان کو ڈسکس کیا جائے گا کہ سینئر جو ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو یو سازمان احتجاج کړی دی او دوی وایي
د دوی درې مطالبه وو. دوه مطالبه د دوی منظور شو. یو دا دی کې جوډیشل کمیشن آن سرویس جج په سربراهي کې اوس جوړ شي.
د پېښور پریس کلب مخې ته د وزیرستاني کډوالو احتجاج دوام لري. تیره ورځ دغه احتجاج ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل
د تیرو پنځو څلوېښتو کالو نه د جنګونو د دماکو پښتنو له کورونه روان کړو، مارکیټونه روان کړو، تجارتونه ختم کړو.
په پنجاب کې د راپورته شوی سیاسي کړکیچ نه پس اوس څه حال دی؟ حال به نیخ په نیغه درته درکو. تاسو مشال ریډیو ته وګ یو زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ تاسو زموږ سره په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب ملکې دی شي لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او د حالاتو نه ځان خبرولی شي. پنجاب کې تاسو ته معلومه ده چې نوی وزیر اعلی پرویز الهی سوګند پورته کړی دی. دا غی نه پس نن داسې خبرونه وو چې د پنجاب اسمبلی د سپیکر د پاره به هم ټاکنې کیږي. په دغو ټولو سیاسي پرمختګونو زموږ همکار طاهر خان نظر ساتلی دی. دا محله سره د اسلام آباد نه نیخ پنی غراغلی. طاهر خان، ستړی مشي لومبی سر کې کدارته وای چې په پنجاب کې د پرویز الهی د سوګند نه پس د سپیکر انتخاب او بیا د کابینې انتخاب په کم پړاو کې دی؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. سلور بجې وخت چې د پنجاب اسمبلی دغه غونډه د نوې د پنجاب اسمبلی د سپیکر انتخاب په اړه باندې دا ناشته شروع شي او بل د ډیپټی سپیکر چې اوسنۍ کم دی دوست محمد مزاری ته د خلاف یا د عدم اعتماد تحریک هم پیښې وي. د غونډه اوس پورې نه ده شروع شوې، یو ګنټه اوس منټه په لپاسه وشول، لیکن انتظار دی چې کله را غونډه شروع شي. لیکن غونډه به کیږي او اکثر د وخت دلته یو مشکل دی. پاکستان کې د پی ټی آی او د مسلم لیگ کاف لخوا سپتین خان د دوی کاندید دی، امیدوار دی د نوې سپیکر د چوکۍ لپاره، او سیف الملک کوکر په نامه باندې بیا د مسلم لیگ نو د پاکستان پیپلز پارټي لخوا مشترک امیدوار دی. او بل د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله دا دعوه کوي چې دوی به یو افسر چې کوم مدد ته استعمالیږي او لس کې دوی به حیران کن نتیجې به مخې ته راکړي. دا دعوه کړې ده چې کله د اتحاد کېږي د سپیکر، او دوی خدام وایي چې د دې سپیکر به منتخب شي او بیا به د وزیر اعلی پرویز الهی خلاف دیو چې داغه نه بد اعتبار یا د اعتماد د ووټ غوښتنه هم کې بار انتظار دی. دا خو پیسې
دی. طاهر خان، موجوده چې کوم حالات دي، نوی سپیکر پرویز الهی سوګند پورته کو، اوس د سپیکر دغه ټاکنې به هم وشي، د دې ترڅنګ د کابینې پاړه باندې کوم راته وای، او تاسو غنئ چې د دې نو پرمختګونو سره آیا په پنجاب کې چې کوم سیاسي کړکیچ دی، سیاسي عدم استحکام دی، هغه به د استحکام په لور روان شي؟
گمان نہ کوما چې استحکام طرف ته ولاړ شي، ځکه چې رانا ثنا الله وزیر داخله سو ژوند دا یو خبرداري هم ورکړیو چې په پنجاب کې گورنر راج یا د گورنر رول یعنی مانیدار چې موجوده حکومت ختمې دي شي، نو بهرحال امکان نه وینم، ځکه چې بیانونه کوم د دواړو غاړو ناراضي د سیاسي حالاتو په اړه باندې، د پنجاب په اړه باندې، نو دا سه اشاره پکې نیوي چې دا تاسو کوم تپوس کوي چې یاره حالات به نارمل شي او کنه. نو ګمان نه کوم چې پاکستانی سیاست کې اوس هغه تلخی یا ترنګل حالات یا کشیدگی هغه ډیره زیاته ده، او څومره چې وخت تیریږي نو د مشرانو بیانونه دواړو غاړو هغه کې نرمي، مطلب نرمي ناراضي. په تیر شپه د پی ڈی ایم ګوندو په اسلام آباد کې دا هغه وروسته چې کوم بیانونه راغلل د پی ڈی ایم د مشرانو نه هم ډیر سخت وو. نو ګمان نه کوم چې پاکستان کې به دا سیاسي ماحول چې دا کم ګرم دی او تلخی ده، دا به نارمل حالت ته راشي.
طاهر خان چې کوم یو دام راپورونه دي رسنۍ او په سوشل میډیا دا خبره کیږي په ټولنیزو میډیا چې د پنجاب چې کوم موجوده وزیر اعلی دی د تعلق د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګروپ سره دی، د دې ګوند مشر چودھری شجاعت حسین دی، هغه سره د پی ڈی ایم مشرانو لیدلی دي. داسې ویل کیږي چې کېدای شي چې الیکشن کمیشن ته دوی یو ریفرنس ولیږي ځکه چې د قانون له مخه هغه د ګوند مشر دی او د هغې نه پس دوی نااهله کېدای شي. داسې څه خبرې کیږي کله نه غونډه راته وایي
تاسو خبر شته، لیکن دلته بل پرمختګ شوی دی چې 13 ورځ د مسلم لیگ کاف یا قائد اعظم ګروپ دا وی او د مرکزی کمیټې غونډه وشوه او دا وی غونډه وروسته بیا 13 شپه ناوخته چې کوم داغي یو ویان دی کامل علی آغا، هغه چې کوم خبري کانفرنس بیا ورکول هغه چې په دغه غونډه کې دا فیصله وشوه چې 14 شوات حسین هغه د پاکستان مسلم لیگ د کاف د مشرانو د ریپلی شوی دی او دغه رنګ یو بل مشر هم یاد کړي چې دا دواړه د ریپلی شوی دی. نو اوس یو قانوني جنګول دی ځکه چې بیا بل خوا دا 14 شوات حسین د یو د خوا بیان راغلو چې دا غونډه سه قانوني حیثیت نه و، نو دغه یو بل مسلم لیگ کاف کې یو لانجه ده او چې کله بیا اوس فارسي عدالت تم دی بیا الیکشن کمیشن ته بور دی، نو دغه باندې یو اختلاف پیدا شوی چې آیا 14 شوات حسین لري کول دا اوس هغه قانوني دی یا غیر قانوني دی. نو بار دغه یو اوسو پیچیده مسله مخ دره کړی ده.
د دغه ټول پنجاب کې چې سره مست شوی دی، همدا شاباز لري کول شو بیا عدالتي کاروایی وشو بیا نوې وزیر اعلی سوګند پورته کو دا نن نور پرمختګونه دي، خو په مرکز کې څه حال دی؟ داسې فاینانشل ټایمز چې کومه یو ورسپانه ده د انګریزي نړیوال لاغی یو راپور ورکړی دی چې د هغه ترمخه د پاکستان تحریک انصاف مشر یا د غوند پیسې د بهرنو هوادونو نه غشتې دي او د بهرنو کسانو نه غشتې دي، پاګه کې دارف نکوي چې د ابراج ګروپ مشر او دا محل کې دی. د دغه پاړه باندې یو پریس کانفرنس هم شوې ده، دا غي سهل دی
دغه حال دا چې د پیسو خبره خو شوې ده چې دغه تاسو کوم نو واغسته اړیکه نکوي چې دا د ابراج کمپنی چې کوم دا نو داغه لخوا په لندن کې په برتانیه کې بلکې داسې ټی 20 د کرکټ میچونه شو او چې کوم پیسې جمع شوې وي یا نور خیراتي، نو هغه د پی ټی آی دغه اخبار دا داوا کوي چې هغه د پی ټی آی دلته کوم اکاؤنټ چې پاکستان کې بینکي هغه ته منتقل شوی دي. او بیا په دې باندې چې کوم یو ردعمل راغلی د پی ټی آی د مشرانو لخوا د فواد چودھری لخوا چې دا پخوانی اطاعت وزیر و د یو مرکزي مشر دی، نو هغه وایي چې هغه انکار نه کوي بلکې دم دا ویلي دي. او فاروق حبیب چې بل کوم هم د پی ټی آی یو مهم مشر دی، دی دواړو دا مني چې او پیسې راغلي دي، لیکن دی دا خبره کوي فواد چودھری وایي چې دا غیر قانوني نه دي او دی خدا خبره هم کوي چې دغه رنګ فنډینګ داسې پیسې راتلل دا په دنیا کې کیږي ربار دي دا منی. او بل بیا فاتو دي په بل خبرم کړی دا چې دا داغه دا نظر دي چې دا عارف نکوي چې یو د دې کومه کپلی دا ابراج کپلی دا د 10 ارب ډالر وی پدې کې او دا د مسلمانانو کپلی دا چې کله د سی بیا د دې خلاف د 15 باندې نو دا یو پاتې پیسو خبره منی چې څه راغلي دي.
صحیح لړن غون ته کراته وایي د فارن فاندینګ کیس پاړه باندې د پی ڈی ایم مشرانو دا غوښتنم کړی دا څه حال دی؟ آیا د دغه فیصله به شغل فیصله محفوظ کړی؟
نو حکومت او د حکومت څخه کم پارټیان دي هغه خو په الیکشن کمیشن باندې خو یو دغه فشار زیاتی نن هم پرمختګ دا شوی چې اخوانی وزیر اعظم شاہ خاکان عباسی سره د پی ڈی ایم د نور مشرانو ورغلی الیکشن کمیشن ته او چیف الیکشن کمشنر سره لیدلی دي او بیا وروسته خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه چې دوی هغه نه دا غوښتنه کړې ده چې د دې کیس اته کاله شاوخوا شوی دي او تر اوسه پورې فیصله نه شوی. نو دا به په الیکشن کمیشن باندې چې الیکشن کمیشن فیصله محفوظ ساتره ده هر څه ته کې شوی دي دلایل د هر غاړه نه بلخه پی ٹی آئی بیا دا ول چې आवाज دې دا کیس فیصله نه بلکې دوی پی ٹی آئی دا پیپلز پارٹی د مسلم لیگ نن د فاندینګ بار کې هم دا نو بار
صحیح
یو دا وری اتی او لکه فیصله ته انتظار نه.
صحیح ډیر ډیر مننه طاهر خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې د سیاسي حالات په اړه مو نیخ پنیغه درته د طاهر خان تبصره او دغه معلومات شریکول ورجو د خبرونه بل راپور ته د پاکستان عدالتي کمیشن ویل دي چې په پرونی غونډه کې په سپریم کورټ کې د نوو قاضیانو ټاکلو په اړه په غونډه کې پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه پر دې موضوع پر راتلونکي غونډه کې به بحث کیږي. په دې اړه تفصیل شانواز ترګی.
د پاکستان د عدالتي کمیشن غونډه کې په سپریم کورټ کې د 15 ججانو خالي څوکۍ پوره کولو باندې اتفاق نه دی شوی او د 28 جولای غونډه تر د بلې غونډې پورې ځنډېدلې. را روانې غونډې ته کومه نیټه نه ده مقرره شوې. د ډان اخبار په شمول نجی ټي وي چینل د سپریم کورټ لخوا د عوامي رابطو لپاره افسر شاهد حسین کومبیو خبرې چاپ کړې او لیکلې پکې دي چې د سپریم کورټ لپاره نوي ججانو کې د پېښور های کورټ د مشر جج قیصر رشید نه هم شامل وو. د لاهور پکې یو جج او د سند صوبی نه پکې د دریو ججانو نمونه شامل وو. د پاکستان د عدالتي کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا د سپریم کورټ لپاره د نوي 15 ججانو نمونه د زیاتو اختلافي رایو سره مسترد شوه. دا کمیشن کې د سپریم کورټ د څلور ججانو په شمول ټول نه غړي وي او په دې فیصله کې د 15 غړو لخوا د نوي ججانو خستو د طریقې کار سره اختلاف شوه. په سپریم کورټ کې د ځینی ججانو د مودې پرو کې دوه پس څلور څوکۍ خالی شوه، ولې د جسټس سجاد علي شاه د ججی موده هم پر روان میاشت کې پوره کیږي. د جولای 28 دغه غونډه کې د سپریم کورټ د نوي ججانو خستو په سر اختلاف لرونکو کې د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی هم شامل وو. آیا دغه نمونه مکمل مسترد شوی او که کوم بل وخت دغه نمونه یو وار بیا د سپریم کورټ د ججی د پر تجویز کیږي شي؟ د مشهد رډیو دغه پښتنه د لاهور اوسیدونکو او د سپریم کورټ وکیل محمد عارف ګوندل داسې جواب کړي.
نیکسٹ جو اجلاس ہوگا اس میں پھر ان کو ڈسکس کیا جائے گا.
دی وای را روانه غونډه کې به دغه نمونه باندې یو وار بیا باس کیږي او کې دي شي چې هم دوی کې څوک جج منتخب شي. دا داسې د مستردولو خبره نه ده او نه داسې کوم قانون څه چې واضح شي چې د جج د پاره اهلیت څه ده. دا یو روایت جوړ شوې د بار کونسل لخوا چې د سینیئر ججانو اول حق ده.
کې سینیئر جو ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے.
سینیئر معنی هغه چې د نوکری یا ججی موده تر ټولو زیات وي. د عدالتي کمیشن په غونډه کې په شاملو ججانو کې چیف جسټس عمر عطا بندیال، جسټس قاضي فایز عیسی، جسټس اعجاز الحسن، جسټس سجاد علی شاه، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، وفاقي وزیر قانون، یو ریټایرډ جج، یو د های کورټ جج او یو د پاکستان بار کونسل غړي شامل وي. د جولای په 15 د جسټس قاضي فایز عیسی لخوا د سپریم کورټ مشر جج عمر عطا بندیال ته وخت هم لیکل شوی چې نوموړي په کورته لیکلو د پخپله او اٹارنی جنرل اف پاکستان د پاکستان نه بهر دي. په داسې حال کې چې د کمیشن غړي په رخصت وي غونډه دې وځنډولی شي او که داسې نه وي نو دا به ډېر نه انصافي وي. د قاضي فایز عیسی دا خط د پاکستان په اخبارونو کې رپورټ شوی چې نوموړي پکې د جولای 28 غونډه کې د غړو په کموخت هم اعتراضات کړي، ولی اخیره کې لیکلي چې چیف جسټس آف پاکستان د عدالتي کمیشن چیرمین وي خو اختیارات د نورو غړو نه زیات نه وي او دا خبره د پاکستان په آئین کې واضحه ده. نوموړي زیاته کړې وه د سپریم کورټ ججان کا خستل کېږي د قانون مطابق ته واخیستل شي نه چې د تعصب په بنیاد یو څوک مسترد شي او یا د نږدېوالي په بنیاد واخیستل شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په داسې حال کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی چې واکمن ائتلاف د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب قضیې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګې له پریکړې خوشاله نه دی. مخالف ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو په اړه د کمیټې جوړولو پریکړه غیر مؤثره بللې. په دې اړه تفصیل له اصرار علم مومند.
د پاکستان قومي اسمبلی د جولای په 28 د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړ. په قرارداد کې راغلي چې د قوانینو جوړولو او په آئین کې د بدلون کولو اختیار د پارلمان دی او د عدلي کار د دغه قوانینو تشریح کول دي. قرارداد زیاتوي چې د ریاست یو اداره د بلې ادارې په اختیار کې مداخلت نشي کولی. تر اوسه هغه دا چې په حکومت کې شامل ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د سپریم کورټ د 28 جولای پر هغه پریکړه خوشاله نه دي چې لمخ یې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګډ امیدوار چودھری زلہی د پنجاب اعلی وزیر مقرر شو. د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار همدا شیباز د دغه څوکۍ لریکل شو. تر دې پریکړه وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د دې ګوند مخکښ فرحت الله بابر هغه ټویټ بیا شریک کړ چې پکې بابر د سپریم کورټ په اختیاراتو کې د توازن راوستو وړاندیز ورکړي. د پاکستان کورنچر وزیر رانا ثناءالله هم وایي د سپریم کورټ لخوا د آرټیکل 3 تم اے د تشریح پر اړه کې په شلم مه د هغو پنځشتو اسمبلی غړو رکنیت ختم کړل شو او اوټونه یې مسترد شول چې د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د امر خلاف یې حمزه شهباز ته رای ورکړی وي. خو د په خبره د اسمبلی د هغو لسو غړو اوټونه مسترد نشول چې د خپل ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودری شجاعت حسین د امر خلاف یې چودری پرویز الهی ته رای ورکړی وي. رنا ثناءالله په 8 جولای په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل پکار د چې د عدلی اختیارات منظم کړل شي.
جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے,
تر سوچ د عدلیہ د اختیارات معاملہ ده, نو د اختیارات د کمول خبره هیڅ څوک نه کوي, بلکې اختیارات منظم کول پکار دي. د مثال په توګه کدا از خود نوټس اخیستو خبره ده یا بینچ جوړولو اختیار دی, نو موږ ویلی شو چې چیف جسټس له خپلو نورو ججانو چې هغه درې یا پنځه کېدای شي د هغو په مشوره او اتفاقی رای سره از خود نوټس واخلي او بینچ جوړ کړي, نو بیا به د بینچ فکسنګ خبرې پر رسنیو کې ناراضي. نو دا خود عدلیه د اختیاراتو کمولو خبره نه ده,
اختیارات کم کرنے والی بات تو نہیں ہے.
په پیښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان په 28 جولای مشال ډو ته ویل د عدالت کار قانون جوړول نه بلکې د قانون تشریح کول دی. خو د په خبره په 28 جولای د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د اوریدنې پر مهال د دې خیال نه ساتل شو او سپریم کورټ نه یوازې حمزه شهباز د اعلی وزیر له څوکۍ لری کړ بلکې د هغه کابینه یې هم ختم کړه.
اسو پورا یو پیٹیشن راغله د ڈپٹی سپیکر رولنگ خلاف, یو چیز هغه پکار را چې های کورٹ ته تلل, های کورٹ ته پاتې سپریم کورٹ ته ډایرکټ سپریم کورٹ واخه, بیا هغه سپریم کورٹ پکې تمره زیاتې هو کو چې هغه کې ویل چې هغه چې کم او تا کې کم کې بل چې هغه هم خطر شو, هغه چې کم کارونه کړی هغه ته تحفظ ورکو. یو دا چې دی انټرپریټیشن نشو دا قانون کې چې دی مداخلت شو.
نور علم خان وایي د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د دوه یو شان مقدمو مختلف پریکړې خای چې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي په سیاسي مقدمو کې د پوځي اسټبلیشمنت د مداخلت په اړه د ججانو بیانونه موجود دي. نور علم خان زیاتوي په سپریم کورټ کې د ادارو د خوښي په بنیاد د ججانو د تقرری او بین جوړولو دی هم مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج محمد اطر سعید د نور علم خان دغه تورونه ردوي او وایي کومو ججانو چې د 28 جولای پریکړه کړې نو هغه ښه کسان دي. د ده په خبره ځکه چې په دې کې له دوو سره د یو ځای کار کړی دی. له اطر سعید چې مکل او پوښتل چې تاسو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نونو دې دریس ته څنګه ګوري چې په دوه یو شان مقدمو کې د آرټیکل 3 ای تشریح مختلفه شوي, نو هغه ویل نوموړی وایي چې کله خلک زموږ مخې ته راشي یعنی عدالت مخې ته راشي نو بیا د یو قانون مختلف تشریحات کیږي او عدالت بیا پریکړه کوي چې دا وخت کومه تشریح له آئین سره سمون خوري. په آرټیکل 3 دوه پریکړې مخې ته راغلي دي, نو که په دې کې کوم تضاد وي نو د هغو د لرې کولو کوشش کیدای شي. خو زه بیا هم وایم چې ډیر سم ججان دي او هغه پریکړه به یې کړې وي چې کومه د دوی د پوهې مطابق وه. ما چې هم په ژوند کې د څومره مقدمو فیصلې کړي نو هغه مې د خپلې پوهې په مطابق کړي دي. که یو خوا د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی, نو بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د جولای په 8 په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د غیر نماینده استازو پارلمان به څنګه د عدلي اختیارات راکم کړي. نوموړی زیاتوي چې په عدلیه کې د اصلاحاتو لپاره باید اجماع رامنځته شي او که چیرې داسې نه کیږي نو داسې کمیټې هیڅ حیثیت نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بلوچستان حکومت پر غوښتنه باندې بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې په خاطر یو عدالتي کمیشن ټاکلی دی, کوم چې به دا پلټنه کوي چې د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان ترهګرو یا هم د دې څخه له مخه لا درکه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د لا درکه بلوسانو د خپلوانو له لوري ویل شوي دي چې د زیارت په عملیاتو کې زیاتره هغه بلوسان وجل شوي څوک د پیښې څخه وړاندې د خپلو کورو څخه لا درکه شوي وو. دوی په دې اړه احتجاج هم کوي. ایوب ترین ټول تفصیل درکوي.
د بلوچستان د کورنی چارو د وزارت لوري د جولای په 28مه نیټه په خبر سوی او اعلامیه کې ویل سوی دی چې د بلوچستان های کورټ د جج جسټس اعجاز احمد سواتی په مشرتابه کې د وزارت عملیاتو په اړه یو جوډیشل کمیشن ټاکلی دی. د جوډیشل کمیشن ټاکنه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس د منظوري وروسته سوی ده. یاد سوی کمیشن به د دې خبرې پلټنه کوي چې د زیارت په عملیاتو کې د وژل سوو کسانو تړاو د لادرک کسانو سره وو او کنه، او خپل رپورټ به په دیر سورز کې د نن حکومت ته وړاندې کوي. دا په داسې حال کې چې د تیری وی او نه راهیسې د لادرک بلوچستانو خپلوانو د کوټ په ریډ زون کې د احتجاج په توګه ناست او پر لته روان ساتلې دي. د پرلت برخوالو د اولی ورځ څخه غوښتنه ده چې د زیارت ته پیښې د پلټنې په خاطر د جوډیشل کمیشن جوړ شي. په دې ترڅ کې د جولای په 28مه نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د لادرک بلوچستانو د احتیاطي وایس فار بلوچ مسینګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ اول چې د لادرک کسانو خپلوان غواړي چې په راتلونکي کې په دې نقلي مقابلو کې د بے ګناه کسانو وژل کېدل بند شي.
د دوی درې مطالبه وو، دوه مطالبه د دوی منظور شو. یو دا دی کې جوډیشل کمیشن آن سرویس جج په سربراهی کې اوس جوړ شي، او بل دا دی وزیر اعلی بلوچستان لوای کین سره ملاقات وکړي، دوی ته یقین دیانی اور کہی کہ آئندہ نہ پورتہ کون کیجی اور نہ دوی شہید کون لون. دا دو مطالبے خود دوی منظور ہو. درے مطالبہ اس دوی دا دے کہ آرمی چیف صاحب راسی مجھ سے خبریں ہو کہی اور مجھ سے یقین دیانی اور کہی کہ آئندہ دار رنگے لاپتہ افراد کا قتل عام نہ کیجی.
نمڑی زیادہ تکڑا چی ترچو دا حکومت للوری و دوی تا تسلی نمی ورکول سوی چی پراتلون کی با پا دا غا ڈول پیش کی لادرک کسان نه وجل کیږي تر هغه وخت پورې به نه هیواز دوی خپل احتجاج روان وساتي، بلکې نور به هم سخت ګامونه پورته کړي. د یادونه وړ ده چې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د احتجاج وروسته د بلوچستان حکومت یاد سوی جوډیشل کمیشن ټاکلی دی. په دې ترڅ کې د جولای په 28مه نیټه د صوبې اعلی وزیر د منظوري وروسته د کورنۍ چارو د وزارت لخوا و بلوچستان های کورټ د زیارت عملیاتو په اړه د جوډیشل کمیشن د جوړولو لپاره یو خط لیکل شوی وو. د غډول د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر زیا لانګو د لادرک کسانو د خپلوانو سره همدردي ښکاره کړې او ویلي دي چې حکومت د بشري حقوقو علمبردار دی. په کوټه کې د جولای په 28مه نیټه په خبر سوی یو بیان کې نوموړي ویلي چې د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې په سلګونو لادرک کسان تر اوسه مندل سوي او خپلو خپلوان ته رسېدلي دي، او دا کار به په راتلونکي کې هم دوی روان وساتي. نوموړي د ټولو سیاسي جماعتو او د هغو د مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ترګري په پیښو کې چې کوم کسان تورن وي د هغو د نه یوازې په کلکه سرغندنه وکړي. څوک چې پر خپلو وروڼو او خوندو باندې بردونه کوي، بیا په خاصه توګه په لادرک کسانو کې زیاتره داسې هم دي چې هغه د ترګري په پیښو کې لاس لري، چې له امله یې ډیری کسان د عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د سیلګریز مقام زیارت څخه د جولای په 12مه نیټه لیفټیننټ کرنل لیک بیگ مرزا او داغه دا کازوی عمر جاوید تشتول سوی وو، چې ورسته ذمہداری د بلوچستان وسلوالی ډلې بی ایل ایل لوري په غاړه اخستل سوی وو. خو کله چې د امنیتي سرتیرو لخوا د یاد سوو کسانو د رخصت کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل شول، نو د جولای په 14مه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې لومړی د لیفټیننټ کرنل لیک بیگ مرزا او ورسته د هغه د کازوی عمر جاوید مړی مندل سوی وو. لیکن د روانو عملیاتو په نتیجه کې نو وسلوال کسان هم وژل سوی وو. پر دې باندې په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لوري د جولای په 28مه نیټه په جاری سوی یو بیان کې ویل سوی وو چې د کرنل لایک او داغه د تربور په وژنې کې تورن کمانډر سلیم په ګډون نه وسلوال کسان وژلي او د دوی څخه په لوی کچه درنه وسله هم مندلې ده. لیکن پر دې باندې د لادرک بلوچستانو د خپلوان لوري هغه وخت سخت عکس العمل ښکارا سو کله چې دوی وویل چې د زیارت په عملیاتو کې زیاتره هغه کسان وژل سوي دي څوک چې دوی په وینا د ډیره وخت راهیسې لادرک وو او اوس یې مړی د زیارت په عملیاتو کې د ترګر په توګه ښکارا کړل سوي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې په نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرینه.
سلیم شهید دی وخت مهم خبرونه. عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې د تقرر لپاره د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دی. د کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. بلخوا د سپریم کورټ لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې تفصیلي بحث نه پس د کمیشن چیرمن وړاندیز وکړو چې غونډه دې وځنډول شي. په بیان کې راغلی چې د کمیشن د بلې غونډې په اړه به زر خبر ورکړل شي. بلوچستان های کورٹ د زیارت د عملیاتو د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن با پلټنې کوي چې د زیارت په عملیاتو کې وجل شوي کسان ترهګرو او کووار لمخه لا درک کړل شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې د لادرک بلوچستان خپلوان وایي چې د جولای په 14 د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې په شو عملیاتو کې لادرک بلوچستان وجل شوي دي. په پوز بیا ادعا کوي چې وجل شوي نه کسان ترهګرو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف د یوش من غړو استعفا منظوره کړې ده. سپیکر د بشري حقوقو د پخوانی وزیر شیرین مزاري، د پارلماني چارو پخوانی وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو خپرونو چارو پخوانی ریاستي وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یو لس غړو استعفاګانې منظور کړې دي. په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړي د اپریل پر 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته مستعفي شوی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شی جی پینګ د تایوان له کبله پر ولړ شوی تاوتریخوالي خبرې کړې دي. پرون دواړو مشرانو د ټیپن لاره له 2 ساعته ډیر خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر بایدن ټینګار کړی دی چې د تایوان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. بلخوا بیجینګ ویلي دي چې ولسمشر جی پینګ د تایوان په ټاپو د چین په ادعا باندې ټینګار کړی دی چې له لسیزو راهیسې جمهوري حکومت.
د شاهین بنیر نمو د پنیم وجود خبرونو لنډی تورې دو اوس استاسو پام جوړې نړیوالې موضوع تر راګرځوم. د اوکرين چارواکي وایي د هغه هیواد پر یو مرکزی خار د روس پر پرونیو هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د کیرو فوګراد والی او نورو چارواکو ویلي دي چې په بمبارۍ کې د کروپی وینسکي خار د هوایي چلند تجهیزات یو الوتکه ورسره نږدې ودانې په نښه شوي. په همدې حال کې اوکرين ځواکونو د جنوبي سیمې خیرسون نیول لپاره خپل عملیات لا ګړندي کړي دي. احمد شاه زمید مشال د خبرونو د مرکزی څنګه راپور مهمه برخه دروري.
چارواکي وايي د روسي هوائي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نشه کړی دي. د سیمې حکومتي چارواکي پر ټولنیز شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې 2 هنګرونه وشتل شوی دي. د پوینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او 15 کسان روغتون ته لیږدول شوی دي. توکان انټرفاکس اجانس د شهر د نور چارواکو خبرې راخستي چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلن تجهیزات الوتکه او ورڅیر می ودانی زیان منې شوی دي. اجانس د شهر د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستي چې وایي په ټپیانو کې 2 لسټانه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نشه شوی دي. د اوکراین د لوی درستیز یو لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوي دا حمله په 300 کیلومټري هغه ده چې د وکلیوالي سیمې او پوځي قطای په نشه کړی ده. د پوینا د حمله یو ودانی ویجاړه کړې او دوی نور ودانی زیانمن کړې دي او د اوکراین ځواکونه بیا د په خبره یو میزایل وشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوه حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړان دي د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کې د امریکا د اساس جرګې ویاستازي الیسا سلاتکین په ورستیو کې سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسی سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلی ول.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریضه به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان ولس مشر دی. د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغان طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ویلي دي چې ټولې پریکړې باید له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د خلکو جوړ کړي قوانین نه عملي کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پرون په یو بیان کې ویلي چې اخونزاده دا سرګندونې د جولای پر 28 په کندهار کې لوالیانو سره د لیدو پر وخت کړي دي. طالبان تیر کال خپلې واکمنۍ راهیسې د اسلامي شریعت پر پلي کولو ټینګار کوي خو په دې اړه مفصل وضاحت نه ورکوي. البته د افغانستان د جمهوري نظام په اساسي قانون کې راغلي چې په هغه هیواد کې به هیڅ داسې قانون نه جوړیږي چې د اسلام له احکامو سره په ټکر کې وي. د بشري حقوقو فعالانو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده پر نوی امر انتقاد کړی دی. نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په غیلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې راغلي چې د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلی شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نشي پلی کېدلی. د دې غیلامیه په یو برخه کې راغلي چې په تیرو 20 کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. اعلامیه کې راغلی د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمان پلی کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوریت نظام د اساسي قانون په دریمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو طالبان تورن وی چې اسلامي شریعت نه په ګټ اخستنې سره په افغانستان کې د سختو قوانینو په عملي کولو بوخت دي. د کابل اوسیدونکو او د خځو د حقوقو فعال قمر نیازی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اجمل وای
دا شرعي قوانین مونږ منلې دا منوي ځکه چې مونږ الحمدلله مسلمانان وو مسلمانان یو، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري، فرهنګي قوانین هم ولري. یوازې مونږ نسو کولای چې شرعي قوانین تطبیق کو نور قوانینو ته هیڅ پاملرنه ونه شي.
اسلامی امارات یا د اسلامی امارات مشرتابه له دغه سخت دریزه لاس په سر شي. دغه حکومت هم په افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی هغه په زورواکۍ نه دی شوی. حکومت باید ولسواک وي، په ولسواکۍ مختلف شي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغېزمنې شوې دي. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو خوندې ظاهراً په دینوم تړل شوې چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د ټلویزیونونو په ښځینه کارکونکو هم مخونه پټ کړي دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پرې کجکی باندې دوهم فاز په پرانیست غونډه کې ویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
په درنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په 2016 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې بې کوره شو. په پیښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو پرون پرلته په وینا کې وویل چې په ګرمۍ کې پر احتجاج سربیره د کډوالو غوښتنې نه پوره کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. پرلتوال وایي حکومت د کډوالو ته هغه مالي مرستې جاري وساتي چې ورباندې بند کړي دي او په شمالي وزیرستان کې دې ورته د استوګنې بندوبست وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت متي چارواکو له پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. غلام غوث لنور تفصیل سره.
په ضربی ازب پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځینې کورنو د جولای د شپږشتمې نیټې نه په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده او د پېښور پریس کلب خوا کې د دوی احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ 60,000 روپۍ مالی مرستې دي بحال کړي. تیر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې په سخت ګرمۍ کې مسلسل د احتجاج باوجود د دوی غوښتنې نه منل د اندېښنې وړ خبره ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په دغه مهال احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د جنگونو او نارامۍ له وجې پښتانه متاثره شوي دي او باید صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
غیرتی پښتانه تاسو دلته د پریس کلب مخې ته ناست یئ، د خپلو جایزو مطالبو دپاره احتجاج کوئ، د ټارګیټ کلینګ خلاف پښتانه احتجاج کوي. د تیرو 50 کالو نه د جنگونو د دماکو پښتنو له کورونه روان کړو، مارکیټونه روان کړو، تجارتونه ختم کړو، بزرگونو بچی یتیمانان شو، نفسیاتی مریضان شو. د وزیرستان پختنو نن دا مسله د وزیرستان نه، دا د ټولو پختنو مسله ده.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دا متاثرین د حکومت نه سخیر نه غواړي، بلکې خپل حق ترې غواړي او په کار ده د دوی غوښتنې ومنل شي.
دا خبره نه ده تکي دا روغه خال چې د نن داسې کوي په سوړو په غورما په ورش داسې کوي شپې ورځې تیروي. میش د دغه نه نه زکوت غوړي، نه د دره میش خیریات غوړي. د میش خیریه لري کړي دي، میش د وزیرستان ناریا سنې به کرا کړي.
صوبایي وزیر شاه محمد وزیر د دې احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو او د دوی د احتجاج د ختمولو هڅه کړي وه، خو تر دې دمه احتجاج کوونکي مطمئن نه دي. احتجاج کوونکو پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
مانوم فاروق تا عزت میرانشاه بازار د زپرټاون اندرون سرای بازار میرانشاه سره تعلق لارم، خو شاه محمد راغلی و ډی جی راغلی و خو زمون کار یو نه کړلو. خو د متاثرینو داسې مسالې دي کنه چې د خپل دیار علاقې ځان ځان ته مسالې دي. مونږ د میرانشاه بازار چې کوم رهایشي و، زمونږ په کورونو باندې روډونه، پارکینګونه، هسپتالونه حکومت جوړ کړی دي. زمونږ د کډوالۍ ژوند دی، په کیمپونو کې زمونږه گزارا ده. زمونږ هغه یو کور و هغه اوس نشته. اوس چې مونږ زو چرته بازو کنه، مونږ به په روډ باندې خیمه لګاو.
زمان ما ارشاد الله دی، زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. هغه خلک راغلي دي چې هغه وبسې نه ده شوی، هغه کورونه ډنګ شوی دي، اوس په خیمو کې په کیمپونو کې زندگی او ژوند تیروي.
د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي کومې کورنۍ چې خپلو سیمو ته واپس شوې دي. خو په پېښور کې په احتجاج ناست د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي افغانستان ته د کډه شوي زرګونو کورنو نه علاوه 2000 کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو برخو دینی عالمانو په پیښور کې په یو غونډه کې ټینګار کړی دی چې مولایان او خطیبان باید په محرم کې د امن ماحول برقرار ساتلو لپاره د کرکې خپرولو ضد ویناګانې وکړي. عالمانو پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې جماعت او ممبر د ورورګلوي او آرامۍ لپاره وکاريږي. دوی زیاته کړه چې اسلام د عقیدوي اختلاف له وجې د شر او فساد پارولو اجازه نه ورکوي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې د پاکستان ویتلال کمیټه نن ماښام د محرم میاشت لیدلو لپاره غونډه وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشاره کې د اهل تشیع د ماتمي غونډو لپاره امنیتي اقدامات هم کړي دي. غلام غوث نور تفصیل وړاندې کوي.
د محرم د میاشتې د رانځدې کېدلو سره سم تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو د متحده شریعت محض د سوري لاندې د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د کرکې خورولو څخه په ډډه کولو ټینګار وکړو. په دغه مهال د متحده شریعت محض مشر او د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام هیڅ کله د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د یو بل د عقیدې په ضد د شر او فساد راپارولو لپاره د کرکې خورولو اجازه نه ورکوي.
دا زمونږ د مسلمانانو بدقسمتی ده چې حسین هم زمونږ دی، حسن هم زمونږ دی، او خلفای راشدین دي که صحابه دي ټول زمونږ دي، ټول امت په هغوی متفق دي. خو مونږ په دې نومونو باندې جنګېدل چې دي دا زمونږ لپاره یو غټ پیغور و. نو الحمدلله چې د پخوا په مقابله کې نن بالکل صورتحال مختلف دی، او تاسو عملی مظاهره وکړه چې د مسلک په نوم باندې د فرقواریت په نوم باندې به ان شاء الله نور په دې وطن کې د جګړو او د نفرت انگیز تقاریرو د دې اجازت به نه ورکول کیږي چې مسلمان او مسلمان د مسلمان خلاف تشدد کئی، نفرت کئی، کنزل کئی، سپک سپوری کئی، دے خالص دا قرآن و دا سنت نا انحراف کئی.
یو بل دینی علیم مولانا جانزیب زاہد مشال ریڈیو تا وویل چی پا محرم کی دا امن دا ٹنگ ساتلو او دا سنی او شیعہ مسلکونو ترمنز دا رورولی دا ماحول دا برقرار ساتلو لپارا دوی دا غونڈا ترسر اکڑا.
پا دے کی دا تمام مسلکونو علماء دا بریلوی حضرات، شیعہ حضرات، اهل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات او دارنګ د نور مسلکونو والا علما راغلی. دا اولنې د دین نشانی د جدي علما په خپل منځ کې اتفاق اتحاد شته، او دا یو ډېر کوله پیغام بلاړ شي عوامو ته، خصوصا د کی پی کی او د پېښور علما متفق دي او عوامو ته دا اپیل لې چې دا زمنګ د بین المسالک اهم هنګې علماء چې کوم اتفاق کړی د ازین مشران دي چې د دیو د خبرو موږ لبیک وایو ان شاء الله دا پیغام موږ د منبر او د محراب نه خورو.
د دې غونډې پر مهال په پیښور کې د شیعه مسلمانانو د ټولنې یو مشر خونزاده موظفر مشال ریډیو ته وویل
علماء کرام کا منبر کنټرول شي، دوړو طرف نه یو بل احترام کو، او بنیادی طور په یو دور برداشت بکو، صبر بکو، یو بل عقاید احترام بکو، نو هیڅ مسله نشته.
د محرم د رانځدې کېدل رسم په پیښور کې ځلی انتظامیه د امنیت لپاره د ګامونو پورته کولو ترڅنګ د کرکی په تقریرونو او د کرکی د موادو په خبرولو مکمل بندیز لګولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
ورزو خیبر کبری دلی تا د خیبر د باړې یو شمیر اوسیدونکو وایي هلته په شخصي کلینیکونو کې داسې کسان ناست دي چې طب یې نه دی لسته او ناروغانو ته نسخې لیکي. دوی پرون مشال لري ته ویل چې په باړې کې غیر معیاري دواګانې هم خرڅيږي او په لیبارټریو کې سمې معاینه نه کیږي. د خیبر دلی د روغتیا ادارې مشر وایي په 2013 زیږیز کال کې چې کبری سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې نو هلته د روغتیا کمیشن واک هم ورغځېدل خو لا یې څنګه نه دی فعال شوی. ډاکټر ظفر خان وایي هغه دفترونه به په پړاوونو کې پرانستل کیږي چې ورسره به د روغتیا په برخه کې نیمګړتیاوې پوره شي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د باډي ولسی وګړي وای هلته په کلیو کې په شخصي کلینیکونو کې غیر معیاري دوايان خرڅيږي او به سند کسان پکې ناروغان ګوري او دوايان ورته تجویز کوي. د باډي وګړي محمد زاهد پردای مشال ریډیو ثوای
غیر معیاري او نکسه دوی د ټوله کنه او دل په کور دي چې کم هیلث الیکشن پوخ لګنه او د ډیر د خلکو ژوند سره د غلو بشوري کړي. ډاکټر سندونه سره شته نه سپیشلایزیشن نه ایم بی بی ایس تی دغه نه ډیره مسالې ډیره بیماری زیوت شو او جوړ شو او خیرم یو کمپلیکس شرپوله مختوط شي غن روش ټول دل تک چې کم ټیسټ کنه په بوډا کې یا په جام کې یا په غریزو لکه کې یو خی او چې کله شرپو کمپلیکس ل روش کنه نتیجه کې 100% فرق وي.
د باډي یو فعال یونس پرده وای په باډا او تیرا کې د سرکاري صحت مرکزونو د نشټوالي لامل هم خلک مجبور دي چې شخصي کلینیکونو ته ورشي.
د بنیادی صحت چې کوم مرکزونه دي هغه فعال نه دي، کا فعال دي نالته عمل نشته. نو بل دا چې بل طرف ته کم دلته کلینکس دي، کم ڈاکٹران یا چکم د صحت سرا چکم منسلک خلق تی آغا چکم پریکٹس کبھی کے نو آغا ہم آغا شانتے لکا دیر کم ملوشی تاتا چی یو اتھنٹیک ڈاکٹر دے یا دسی یو کلینک دے یو فارمیسی دے چی آغا ڈگری ہم لری و آغا دا پاکستان چکم دا صحت انسٹیٹیوٹ تے داغوی سرا داغوی ریجسٹریشن شوے دے کزا دلتا دا خبر او کم چی ریپریڈکٹیو ہیلتھ یا کم چی دا زچا و بچا یا دا مور و دا معشوم دا صحت پا حوالے سرا کم سہولیتونه نینو بالکل د نشت برابر دی.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ڈاکٹر ظفر خان وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس قبایلی ضلعو ته د هیلت کیر کمیشن په نوم ادارې اختیار ورغځېدلی، خو تر اوسه یې په خیبر ضلع کې دفترونه نشته او چې کله فعال شي نو دا هر څه به ګوري.
بهر په کمیونټی کې چې کم سب سټانډرډ میډیسن ملاویږي یا ان کوالیفائیڈ خلک کلینک کیا دے دا پار دا حکومت یو خپل ادارہ دا ہیلتھ کیئر کمیشن خدا سے ریگولر الا دفتر فی الحال پا خیبر کی نشتا دے نو دی سر بچی خبر کول غواڑی ہیلتھ کیئر کمیشن سر او بل تاسو دا غتا پوسٹ کمو کو دا میڈیسن والا نو دے دا پار خو جی ام دا ہیلتھ کیئر کمیشن چرا شی دی سر خپل ڈرگ انسپیکٹر یا او وغی بیا دا چیکنگ کریے.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وای په کار ده قبایلي ضلعو کې شخصي کلینیکونو او دوایانو د څار لپاره ذمهوار ادارې کار پیل کړي چې د خلکو صحت وژغورل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د دې مشال ریډیو د نن ساته خبرونه د دې رښتای خبري غړی رښتې راپور تر تاسو پام راګرځوم. په خیبر پښتونخوا کې هندوان او سکان وای حکومت دی په قانوني ډول د ودونو سبتولو ستونزه هواره کړي. هندوان وای په صوبه کې د هغوی د ودونو سبتېدو قانون شته خو نه عملي کیږي، اخوا سکان وای یوازې په پنجاب کې د ودونو سبتېدو لپاره قانون شته او د خیبر پښتونخوا حکومت ورته پام نه کوي. هندوان او سکان وای د ودونو نه سبتېدو له وجې د اړینو اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه سوای جواب یې د انیسی اجمل پراپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې اندوان د خپل ودونو رجستریشن قانون عملی کېدو سکان بیا د غیل لپاره د دې قانون جوړولو غوښتنه کوي. په صوبه کې د اقلیتونو د حقونو مبارزې مالا کوماری د جولای په 28 مشال ریډیو ته ویل چې اندوانو ته د ودونو رجستریشن نه کېدو له وجې په شناختی کارت جوړولو نوکریانو سرکاري مراحتو ترلاسه کولو کې ستونزې وي.
مسله دا وی چې په سرکاري ادارو کې د نوکری لپاره د واده سرٹیفیکیٹ غوښتل کیږي او هغه لمو سره نوي د دې لوجې مونږ ته هغه مراد نه ملاويږي چې کوم نور واده کړي کسان اخلي. مونږ بهر هیوادونو ته ځو نو اول په پاسپورت کې مسله وي او بیا چې پاسپورت جوړ شي نو ځینې سفارتخانې مو په اسنادو شک کوي. دغه سي ځینې هندوان بیا د مراتو لپاره په چرچونو کې خپل ودونه ريجستره کړي او په کاغذونو کې ځان عیسویان کړي، خو هغه بیا نورې مسلې وي چې مذهب دې یو وي او کاغذ بل.
د پاکستان قومی اسمبلی د 2018 کال په مارچ کې د اندوانو د ودونو رجستریشن قانون منسوخ کړی وو، خو د اندوانو په وینا دا قانون یوازې په سند صوبه کې عملی کیږي. په سواد کې د اقلیتونو د حقونو مبارز امرجیت ملوترا بیا ویل چې د نکاح لپاره د جماعت امام یا ملا پسیر د مندر او ګوردوارې مذهبي مشران له حکومت سره نه دي رجسټرډ شوي، نو ځکه دا غي په مخ کې شوي نکاحګانې هم په قانوني توګه نشي ثبتېدې.
کلی دل تک چکم دغی کنا خپل زنګ د ګورداري کم مشوري واغه مونږ له سرټیفیکټ راکې دا زغه د پاره واغه زنګ ایکسپټ کیږي او چون کې بل دی وای چې دا قانوني تور باندې خو بهرال دی باندې په پسنه کوم دغه شې ده دی په قومي سمجه کوم شې ده نو ونه شو ویل چې حکومت په څه وجه باندې دا نه دا کوي او تد چې دا د قانوني شکل ورکول غواړي
سکان بیا وای چې په پاکستان کې پنجاب یواسینه صوبه ده چې پکې په 2013 کال کې پنجاب سکھ انند کارج میریجز ایکٹ په نوم د ودونو قانون جوړ شوی دی په خبر کې د اقلیتونو د حقوقو مبارز او د سکانو یو مشر صاحب سنگھ بیا وای چې سکان د ودونو سبتولو د قانون نشټوالي باوجود هم شناختی کارډونه جوړول شي خو د دې قانون د نشټوالي لوجې خزي د حق مہر اغستو او د وراثت له حقا محروموي
پټوره دنیا کې چوس کمر دې دې دا هندو میرج ایکټ چلےږي وځ دا فرست ټایم دې چې په پاکستان کې دا کوشش دې شي رسېفتي پر الګ ځان نه جوړ شي کلاش ور الګیا دي هغه په صوبایي سم نه کې بیر پاس کړي دي او کریسچن ور خوشتا په ما ګردوړه کې چې زموږ وځونه وشي یا موږ ورته لاما وای لاما هغه ګردوړې نه موږ چې دې سرټیفیکټ ور کوي چې هر دې باقاعده تور باندې در تلا مې وشه نو بل حال خو هغه نه درسه زموږ خبرې شي هغه سیپټ کوي خو مشکلات خوشتا خزي خوان مونږ کې څه داسې یو خبر راغله چې یار هغه خبره طلاق تلاړه شي اول خو پسې په مذهب کې طلاق شته نه انځه مشران کینی هغه چې هغه گزاره نه کیږي نو هغه بیا یو بل اجازه ورکړي چې تاسو ورې کې اختیار کې او تاسو خپل مرجز ربر واده کولې شي او حق مہر فیصله دا شی په کې نشته دی هغه ته چې کوم حق مہر مې لاو شي یا جایداد کې سم لاو شي
په خبر پښتونخوا کې اقلیتونو په ځنګړې توګه اندوان دا شکایت کوي چې د دې صوبې او په قومي اسمبلی کې دوی زیات استازي نه لري نو ځکه د ودونو رجستریشن نه کېدو په سر نورې مسلې نه هواریږي خو بیا د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو په مخصوص څوکۍ راغلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي راوی کومار مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د اندوانو او سکانو دواړو د ودونو رجستریشن لپاره په قانون سازۍ کار روان دی
د هندو کمیونټي هغه سره په دې میټینګ روان دي تقریبا مینس کې پکې کووډ راغی یو نیم کال دوه کال پتا څه پته ده ملکی حالات داسې وي چې سمله هغه شانت سیشن هم نه دي شوی اوس هم مشاورت دوباره شروع شوی دی حواله سره دې کې بیسیکلی دوه ګروپس دي یو ګروپ دا خبره کوي چې زمونږ په مذهب کې طلاق نشته اور یو ګروپ دا چې دي هغه وی چې زمونږ د ماشومان چې کوم بیسیک رائټس دي افټر ډایورس او دغه د غیب باندې چې کوم دي مطلب کې دي چې مذهب کې نه پدې باندې ډیبیټ روان دي ان شاء الله البته پنجاب کې د سیک میریج بل پاس شوی دی موږ دې ته چې موږ هم دلته پاس کوو ځکه چې موږ سره تیار دي کنه نو دا غیب ته ویلو چې تاسو په اصل کې څنګه ګوردواري کې نه کوم مشران دي موږ ساين ټیمپ راکې چې دا بالکل دا بل موږ ټیک ته دا پاس کینو
د پاکستان د 2013 کال د سرشمیرنې تر مخه په دې هواد کې د اندوانو آبادی سده پاس سلور ملیونه ده په دې مردم شماره کې سکان نو شمیرل شوی خو د صاحب سنگ په وینا په خیبر پختونخوا کې د سکانو آبادی لک تر لگا 15,000 ده اقلیتونه وایي چې د دوی د ستونزو نه هواریدو یو وجه په مردم شماره کې دوی ته سم پام نه کول هم دي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او اوس د مشال لیډیو د نن ساعت خبرونو د خبرونو رښتې لنډیز درته شاهین بنیرې وړاندې کوي
ستریم شه د دې وخت مهم خبرونه عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې د تقرر لپاره د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دی د کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه بلخوا د سپریم کورټ لخوا په بیان کې ویل شوی دی چې تفصیلي بحث نه پس د کمیشن چیرمن وړاندیز وکړ چې غونډه دې وځنډول شي په بیان کې راغلی چې د کمیشن د بلې غونډې په اړه به زر خبر ورکړل شي بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی کمیشن با پلټنې کوي چې د زیارت په عملیاتو کې وجل شوي کسان تر هغرو او کووار لمخه لا درک کړل شوی وو دا په داسې حال کې دا چې لا درک بلوچستان خپلوان وایي چې د جولای په 14 د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې په شو عملیاتو کې لا درک بلوچستان وجل شوی دی په پوز بیا ادعا کوي چې وجل شوي نه کسان تر هغرو وو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف د یوش من غړو استعفا منظور کړې ده سپیکر د بشری حقوقو د پخوانی وزیر شیرین مزاری د پارلماني چارو پخوانی وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو خپرونو چارو پخوانی ریاستی وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یو لس غړو استعفاګانې منظور کړې دي په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړي د اپریل پر 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته مستعفي شوی وو د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شی جی پینګ د تایوان له کبله پر ولړ شوی تاوتریخوالی خبرې کړې دي. پرون دواړو مشرانو د ټیپون له لارې دوه ساعته ډېرې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر بایدن ټینګار کړی دی چې د تایوان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. بلخوا بیجنګ ویلي دي چې ولسمشر جی پینګ د تایوان په ټاپو د چین په ادعا باندې ټینګار کړی دی چې له لسیزو راهیسې جمهوري حکومت لري.
اوریدونکو هم دې سره د مشالې ریونو نه ساته خپرونې پای ته رسی. ما مجید بابر، شاهین بونیری او اکرام اسکندیار ته اجازه راکړي که په دې سپو پاتې شوې د امریکا غږ ډیوه ریډیو بوري که د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.